دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مزاج ملان هر کله کوم وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ عموما د سهار د لس بجو په خبرونه کې د ازادي رادیو مجله خبرو دا یو کلتوري او فرهنګي خبرونه ده چې پکې په کلتوري او فرهنګي مسایلو تاسو بیلابیل په زړه پورې مطالب اوري. خو تر دې مخکې خبرونه او سوري پوټنه لرو. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د ننګرهار ولایت سیمهییز چارواکي وایي په خوږیانیو کې د برک په نوم د مرستندوی موسسې په دفتر کې وې چاودنې درې کسان وژلې دي. د امریکا د یو امریکایي سرتیری د وژل کېدو رپورټ د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت ورکړی دی او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وایي ایران باید اټومي وسلې ترلاسه نه کړي. بشپړ خبرونه واورئ. د ننګرهار ولایت سیمهییز چارواکي وایي په خوږیانیو ولسوالۍ کې د برک په نوم د مرستندوی موسسې په دفتر کې وې چاودنې درې کسان وژلې. د ننګرهار د والي ویاند ته ولا خوږیاني تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل دا کسان د بین په چاودنه کې وژل شوي. د خوږیاني په وینا په چاودنه کې شپږ نور کسان ټپیان شوي هم دي.
د چاودنې په پایله کې درې کسان شهیدان شول او شپږ نور ټپیان دي. په ټپیانو کې څلور مېرمنې دي چې د هغوی روغتیایي وضعیت دراوړ دی.
خوږیاني زیاته کړه تر اوسه لا معلومه نه ده چې په موسسه کې دننه دا ماین څنګه ځای پر ځای شوی او د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه کوم کس یا ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. دا ناټو په ملاتړ د قاطع ماموریت چارواکو ویلي چې په افغانستان کې یو امریکایي سرتیری وشل شوی. ناټو پرون په یوه خبر پاڼه کې ویل دې سرتیری د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو د روزنې په پروګرام کې دنده لرله. په خبر پاڼه کې د وژل شوي سرتیری هویت نه دی ښودل شوی خو یادونه شوې چې په دې اړه څېړنې پیل شوې. سکل په افغانستان کې لږ تر لږه شپږ امریکایي سرتیری په جګړو او یا د افغان ځواکونو له منځه په حملو کې وژل شوي. دا افغانستان د کرکټ غوره لیگ نن د پنځو لوبډلو ترمنځ پیلېږي. دا لوبې د متحده عربي اماراتو په شارجه ښار کې ترسره کیږي او درې اونۍ دوام کوي. په دې لړۍ کې د کابل، پکتیا، کندهار، ننګرهار او بلخ لوبډلې لوبې کوي چې لومړی به یې د کابل او پکتیا د لوبډلو ترمنځ نن ترسره شي. د کابل په لوبډله کې راشد خان او د پکتیا په لوبډله کې شاهد افریدی لوبه کوي. د افغانستان غوره لیگ د نړۍ له لومړۍ درجه لیګونو څخه شمیرل کیږي او د تکړه افغان لوبغاړو ترڅنګ د ګریس کیل او برینډن مکولم په څیر د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو نامتو لوبغاړي هم پکې برخه لري. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وایي ایران باید اټومي وسلو ترلاسه کولو ته پرې نه ښودل شي. میرمن مرکل پرون په بیت المقدس کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې ایران به د اټومي وسلو ترلاسه کولو ته پرې نه ږدي. دیوایي موږ پر دې قوي باور لرو او تر ډېره د اسرائیلو په دریس کې ځان شریک بولو چې د اټومي وسلو د ترلاسه کولو څخه د ایران د مخنیوي په هدف باید له ټولو لارو کار واخیستل شي. خو په ځینو ځایونو کې موږ دې هدف ته د رسیدو پر لارو موافق نه یو. په همدې خاطر به بحثونه دوام وکړي. خو د جرمني صدر اعظم په دې اړه چې څنګه به د ایران د اټومي وسلو مخنیوی کوي له نتنیاهو سره مخالفت وخود. نتنیاهو له میرمن مرکل سره په کتنه کې پر اروپایي هیوادونو غږ وکړ چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پل پل کېږدي او د اسرائیلو له دښمن هیواد سره له اټومي تړون نه واوسي. میرمن مرکل اسرائیل ته د دو ورځني سفر په پایل کې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د یهودانو د ډله ییزې وژنې یا هولوکاست د قربانیانو څلي ته د درناوي لپاره ولاړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په ډیلی کې دی او د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره ګوري. پوتین پرون ماښام د یو ورځني سفر په مخنیوي ډیلی ته رسیدلی. د هند بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر پوتین او مودي به نن د هند روسیې په کلنۍ غونډه کې برخه واخلي او د څو تړونونو د لاسلیک کولو پر مهال به حاضر وي. تمه ده چې هند او روسیه به د 5 میلیارد ډالر په ارزښت د روسیې د S-400 دافعي اوات غونډیو د پیرودلو تړون هم لاسلیک کړي. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالاتو پر روسیې بندیزونه لګولي او ګواښ یې کړی چې هغه هیوادونه به د خپلو بندیزونو په لیست کې شامل کړي چې له روسیې سره دفاعي او استخباراتي تجارتي راکړه ورکړه کوي. د هند او روسیې اړیکې د سړې جګړې له وخته راوروسته له دې چې د امریکا له هند له سیال پاکستان سره نږدې اړیکې پیل کړې خورا ډیر تاوده دي. خو په وروستیو څو کلونو کې امریکا سره هم د هند دفاعي اړیکې پراخې شوې او ګډ پوځي تمرینونه کوي. هالندي او امریکایي چارواکو د روسیې پر پوځي استخباراتو تور لګولی چې د ډوپنګ زده او د کیمیا وسلو د سار د نړیوالې ادارې په ګډون د یو شمېر نړیوالو موسسو د معلوماتو د حق کولو په څو اړخیز او ګڼ ملتي کمپاینونو کې لاس لري. د هالند حکومت پرون اعلان وکړ چې د اپریل میاشت کې څلور تنه روسیې جنټان د کیمیا وسلو د مخنیوي پر ادارې د برید د پلان له کبله له خپلې خاورې وایستل او اوس په 2014 کال کې د اوکراین په فضا کې د یوې مسافر وړونکي جټ الوتکې دا وشتلو د پیښې په اړه تحقیقات کوي. هالنډي چارواکي وایي چې د روسیې جنټانو په حق کې د کیمیا وسلو د مخنیوي د ادارې د کمپیوټرونو د سیستم د حق کولو هڅه کوله. له دې څرګندونو څو ساعته وروسته په واشنگټن کې د امریکا د عدلي وزارت په همدې پلان کې د روسیې د پوځي استخباراتو پر وو افسرانو د لاس لرلو تورونه اعلان کړل. په دې ډله کې څلور تنه هماغه کسان وو چې هالنډ له خپلې خاورې ایستلې. په دې تړاو د کاناډا او برتانیا لخوا ورته اعلانونه د هغه هڅو د پراخېدو نښې نښانې دي چې په ترڅ کې لویدیځو متحدانو د روسیې د استخباراتي ادارو په تیره د پوځي استخباراتو د ادارې پر ضد اقدامات پیل کړي. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. خبرونه مو واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی شئ. اوس هم راځو څو رپورټونو ته. په اوروزګان کې عام خلک په دغه ولایت کې د ماشومانو د جنسي تیری له مسایلو شکایت کوي او وایي بچبازي په دې ولایت کې د ځینو خلکو لخوا کیږي. دیني عالمانو پرون په ترینکوټ کې په دې اړه په یوه غونډه کې بحث وکړ او د ماشومانو دا ډول جنسي تیری د اسلام له نظره ناروا عمل وباله. له اوروزګان څخه زموږ خبریال په دې اړه نور رپورټ راکوي.
اوروزګان کې دیني علما وایي په دغه ولایت کې بچه بازی او یا هم له ماشومانو څخه ناوړه جنسي ګټه پورته کول خپل اوج ته رسېدلي. دغه دیني علما چې شمېر یې لسګونو ته رسېدی د پنجشنبې په ورځ د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د حج او کافو په ریاست کې پر همدې موضوع د اسلام له نظره بحث وکړي. دوی بچه بازی د اسلام سره په ټکر کې وبلله او دغه یو ناوړه پدیده یاد کړه او پر خلکو یې غږ وکړ چې له دغه ناوړه عمل څخه خلاص واخلي.
انهم كانوا يعملون الخبائث دوی هغه عملونه کوله چې هغه الله رب العزت خبيث بوللي دي. د یو نر بل نر ته ورتاق دا الله خبيث بوللي دي.
قد لوط عليه السلام كون غير نفر د لوط عليه السلام كون لواتاب نه کو د لوط عليه السلام كون کو ترينال زو دغه خرج دغه نکي دا اوس کوم عمل شو دا اوس موږ دا وګوره پکات دا واده اسلام دی.
په دې کې یو بهترینه ګناه چې په قرآن کې الله ذکر کړې ده هغه بیا دا لواتت. نو د دې ګناه څخه پرهیز کول دا هم شپږ سوه درجې الله جل جلاله دغه انسان ته وکړي چې دی دغه د ګناه څخه صبر وکړي.
اوروزګان میشتي بیا وایي بچه بازی په دغه ولایت کې په ټوله کې پولیس او یا هم لوړپوړي مشران او زورواکي کوي. دوی هم وایي چې بچه بازی په دغه ولایت کې دومره زیاته سوې چې خپل ماشومان له ویرې ښوونځي ته نسي استولی او یا یې هم له کوره بیرون نسي استلی. د ترینکوټ ښار درې تنه اوسېدونکو سیمې الله قدرت الله او عبدالنافی ازادي راډیو ته داسې وویل.
نوم یې عبدالنافی دا څلوېښت کاله په دغه بچه بازی په دا بېکاره کارو ته سعودي سر یې درې پیدا کړ. اوس هم دغه کار هېڅ معنا نه لري چې څوک یې ته نه دا د باید چې هر سړی د ځانه سره چوت وي باید چې حکومت په دغه پوستو په نورو ځایو کې وګرځي. لکه زه نه باید چې کشر په پوستو کې پرې نه دي باید چې بند
کشر دی وروره خلک شته وروره به پسې دي بیا یې وروره پر یوه خوا
کتاباس داسې صحیح. نوم یې قدرت الله نیکزاد یې په اصل کې د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اوسېدونکی یم. که موږ وګورو په دولت چارواکي مثلا دغه ماشومان چې دي نه په پوستو کښې ماشومان ناست دي. بېخي ډېر اندېښنه پر دې لرو چې موږ یو کشر یو ښوونځي ته واستوو چې مثلا هغه پر دې باندې بېرېږو چې داسې ونهسي چې یو څوک یې کشکې په زور یې په غلا په سترګو لیدلي دي. خصوصا ټول اوروزګانیان دا لیدلي دي. یو کشر پر لارې باندې روان وي خپلې ښوونځي ته ځي یو پوسته والا مثلا یو لنجر والا راشي دا کشر په ووځي په زور یا په بل بانه یا په بله بانه خطا ایستل شروع دي.
زما نوم سمیالله دی تورې اوسېدونکي. تر پخوا ډېر امنیت راغلی دی خو مچه بازي لا هغه رقم دي. دلته خو شخصي سړی هېڅوک لا داسې انډوال نه دی ورسره چې شخصي سړی خپل په پیسو وساتي.
د اوروزګان د پولیسو مشر جنرال محمد معروف احمدزی هم ازادي راډیو ته تایید کړه چې د پولیسو په لیکو کې بچه بازی سته خو وایي چې دوی مخنیوی کړی. نوموړي وایي چې د دغې ناوړه پتیجې د ورکولو په موخه یې اوس یو ټیم ټاکلی.
په دې کې شک نشته چې په پولیسو کې شته، په کلیو بانډو کې شته، په دې وطن کې شته. دا مطلق یو کلتور ده. تا هم بهتر معلوم ده، وخت هم معلوم ده، ټول خلک ته معلوم ده. ما په دې کې امر صادر کړی ده، امر صادر کړی ده، او زور ته کنډکو ته منصوبینو ته
د خلکو غوښتنې دا دي چې دولت په دغه ولایت کې د بچبازۍ مخه ونیسي او د پولیسو له لیکو څخه دې کم عمره ماشومان راوباسي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د دغه ولایت خلکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دغه ولایت کې پولیس په زور ماشومان پوستو ته بیایي او ناوړه جنسي ګټه ورڅخه پورته کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو د بې طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستان، زموږ غږ ازادي راډیو ناوړی. د ننګرهار معرف ریاست کې د نوو اصلاحاتو او رامنځته شوو سهولتونو په اړه د ننګرهار د معرف رئیس آصف الله شینوارې وایي چې د په راتګ سره د خپلې طرحې تر ډیره پورې عملي کړي چې خیالي ښوونکي او له منځه تللي او همدارنګه د اداري فساد مخه نیول شوي. شاه محمود شینوارې له آصف الله شینوارې سره مرکه کړې. دا مرکه اورو.
کلمړی راشو د معرف د اوسنی وضعیت په اړه د نسبت د تیرو کلونو په پرتله باندې چې کله تاسو نیو راغلی سی، هغه کوم نوي اقدامات چې تاسو د خدماتو برخه کې ترسره کړی دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه به په لنډه توګه په هغه مسایلو باندې چې موږ په تیرو اتو میاشتو کې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې د نارمل یا د عادي فعالیتونو ترڅنګ نوي برنامې او طرحې تطبیق کړي دي او یې تطبیقولو په حال کې هغه به در تشریح کړم. د فساد سره د مخنیوي په برخه کې پوهنې ریاست کې د لومړي ځل د پاره آزاد داوطلبي ترسره شوه. یعنی په دې معنا چې په داوطلبۍ کې د ټولو ګډون کوونکو شرکتونو استازي موجود وو او دا غوی په مخ کې دا غوی نرخونه ولیدل شو. هغه کومه چې قانوني پروسه ده ولی د دې مخ کې په پوهنې ریاست کې تدارکاتو پروسه داسې نه ترسره کیده. همدارنګه باید ووایم چې د ننګرهار پوهنې ریاست په لومړي ځل حق الزحمه خون کې چې هغه سهم وزارت د خوانه ورکول کې د په آزاد سیالۍ استخدام کړ. همدارنګه موږ سکال کوخه وکړ چې د تشکیل څخه بهر نوی ځوانان چې زده کړې کړي وي هغه ته دا چانس ورکو ترڅو راشي او د پوهنیز بهیر سره د خپل زحمه خون کې په توګه کار وکړي. په تیر کې به دا خون کې د تشکیل داخل خون کې به خپل زحمه هم نیول کېده چې سهار به خپل رسمي دنده کول او بعد له وخت به بیا خپل زحمه یې تدریس کاو. د همدې لاملو چې موږ کوښښ وکړ چې دا ځل د په تشکیل څخه بهر نوي ځوانان استخدام کړو ترڅو له یو پلوه موږ ځوانانو ته د دندې پیدا کولو یو زمینه برابر کړو. همدارنګه موږ وکړی شو چې تازه نوي انرژي پوهنیز بهیر ته داخله کړو او سیستم پرې لا پیاوړی کړو. همدارنګه د بدلاشز د کوونکو د پاره د بدلاشو د پیسو په ویش د پاره موږ دا ځل د هر انسټیټیوټ او یا هر مدرسې او دارالحفاظ زده کوونکو ته د بدلاشې د ویش لپاره درې کسیز هیئت ټاکلې چې دا په حضور کې به دا ویشل کیږي.
بل دغه د معلمانو معاشونه چې ډیر خلکو داسې اندېښنه لرله چې مخکې به د استادانو ته هغه معاش دوی ته په قانون کې ورکړل شوی دی مکمل نه رسي.
له نیکه مرغه ننګرهار یو یوازینی هغه ولایت دی چې پکې د ښوونکو د معاش د موبایل منی یا د موبایل په واسطه د هغوی د معاش د ورکړې پروسه پکې تطبیق شوې ده او په ازمایښتي ډول همدغه د سنبلې معاش موږ د څو ولسوالیو په همدغه طریقه چې افغان بي سي موږ سره په هغې کې شریک باڼی دی د هغوی په واسطه معاشونه په ښوونځیو کې داخل د ښوونځیو کې ښوونکو ته تطبیق شو. په دې کې د خیالي استادانو مخه ونیول شوه ځکه ټول ښوونکي او د پوهنې ریاست ټول کارمندان بایومیټریک شو. همدارنګه ښوونکو ته یو سهولت ایجاد شو، هغوی ته خپل معاشونه اوس تر خپل ښوونځي رسیږي او په ډېره ساده د یو سیم کارت په واسطه هغوی ته میسج راځي او دغه میسج او کوډ په واسطه دوی کولی شي چې هغه نږدې غرفې ته چې هلته به جوړیږي هغوی ته لاړ شي خپل معاش ترلاسه کړي.
رئیس محترم، یو ستونزه چې په ننګرهار کې همیشته پاره ولسونو له خوانه یاده شوې ده هغه د معرف په چوکاټ کې د ښوونځیو د سرپناه نشتون مسله ده. د زندې ښوونځي شته چې هغه اوس هم لا په خیمو کې وي، په دغه برخه کې تاسو څه کړی دي؟
په ننګرهار کې شاوخوا 400 ښوونیز مراکز لا تر اوسه تعمیر نه لري او د شنه اسمان لاندې زده کړي کوي هغوی ته چې کله موږ اجناس ورکو دا اجناس عمر ډېر کم وي موږ د دغې ښوونځي